ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د خبرونو لپاره را سره نیسا اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق ملتیا کوي د خبرونو د سر موضوع د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د امن او امان په صورت حال باندې تاو د بحثونه دي د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونو برخه جوړی ک تر پای را سره پاتې شوی نو د هر څه به خبر شي خو اول خبرونه د انیسا اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د امنیت په موضوع بحث شوه په شمالي وزیرستان کې 500 وسلوال وشل شوی او د روس لخوا په اوکراین د میزایلو وشتو یو بل لړۍ پیل شوه ده د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفه ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم وویل چې سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه متحد دي. د اسمبلی د غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک ویل چې موجوده حکومت د امنیت خرابېدو په موضوع خاموش دی. خو بیا د صوبې د کورنیو چارو وزیر بابر سلیم سواتی ویل چې په تیرو 10 میاشتو کې 1500 ترهګر نیولي او د امنیت لپاره په هڅو کې 80 پولیسان وشل شوي دي. د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان په جلیر لګاډه سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو پوځي او 500 وسلوال وشل شوی دي. د پوځ امریکو څنګې ISPR د دسمبر په 15 په خپل پاڼه لیکلي چې وشل شوی وسلوال په امنیتي ځواکونو او ملکیانو په بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د هدفي بریدونو د نامنه ضد احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. د سیمې مشرانو او سوداګرو د پرلت د بنو چاونې مخې ته په سلور لاره کې وهلې دي. دا پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د نومبر په 18 په میرلي کې وسلوالو د سرو زرو درې سوداګر وتښتول او بیا یې وشل. په پرلت کې شامل د بنو د سرګرانو اتحادي مشر شاه وزیر د دسمبر په 15 ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې دوی له حکومته د امن او د وشل شوو سرګرانو د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. بلخوا په بنو کې د پوځي افسر د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد کاروایانې توندې کړې دي او پر لتوال به زر مطمئنه کړي. د کراچۍ په اورنګي ټاون کې د مذهب سپکاوي په تور بخنه غواړم د سپکاوي تر یوې پیښې وروسته له بل وګرو سره په نښته کې 15 پولیس او 14 نور کسان زخمیان شوي دي. د پولیسو مشر فیصل بشیر د دسمبر په 15 رسنیو ته ویل چې دا تاوتریخوالی لاغ وروسته رامنځته شوي چې وي مذهبي ډلې اهل سنت او جماعت په یو تن د صحابي حضرت ماویا د سپکاوي تور پورې کړ. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو د بل وګرو په خواست تورن تن خلاف مقدمه درج کړې وه خو دغې باوجود که هرجنو کسانو په مومن آباد سیمه کې پټانه برید وکړ. د پولیسو مشر دا هم ویلي چې پټانه د برید کوونکو خلاف یې مقدمه درج کړې او یو لستنې پکې گرفتاره کړې هم دي. نن د افغانستان په مزار شریف کې په یو بس کې چاودنه شوی چې پکې شپږ تنه وشل شوی. په بلخ کې د طالبانو د امنیه کمانډانې ویاند آصف وزیری مشال ریډیو ته ویل چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سیدآباد سلور لاره کې په بس د سړک غاړې ماین چاودنه کې وو تنه زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې او د روس لخوا په اوکراین د میزایلو د یوې بلې خونړۍ لړۍ پیلولو وروسته په کیف او نورو ښارونو کې خلکو د دسمبر په 15 د ځان د خوندي کولو لپاره هڅې کولې. دا له هغه وروسته ده چې د روسیې په مرکزي سیمو کې په دوو هوایي اډو کې چاودنې وشوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په بریدونو کې 4 تنه وشل شوي او په زیاترو سیمو کې بجلی هم بنده شوې ده. خو نوموړي دا هم ویل چې د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو زیاتره توغندي وشتې دي. او په قطر کې روان نړیوال فوټبال کپ کې نن د مراکش او هسپانیې ترمنځ او پرتګال او سویټزرلینډ ترمنځ مقابله کیږي. پرون کرواشیا له جاپان او برازیل له جنوبي کوریا څخه میچونه وګټل. د خبرونو پای
ا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تاسو مونږه همکاري یعنی ساجمل وړاندې کول ک تر پای را سره پاتې شوی زنی دا مهم مطالب به هم وای. تیر روز د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د امن او امان په صورتحال باندې تاوده بحثونه وشو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته وویل چې په صوبه کې نامنی زیاته ده خو د صوبایي حکومت هیڅ تګلار نشته. په بنو کې کاروباریان په احتجاج دي، دوی څه غواړي؟
زه امن غواړم، دا نن نوستای یا د پرین میټینګ یا د تسلسل کېدای شي د شپې میاشته به جاری وي.
ویل کېږي پاکستان کې جمهوریت ته او جمهوری حکومتونه د ولس خبره کوي، د ولس واقعي خبره کوي، خو پاکستان کې
وخت سره سره زمونږ د سویلن حکومتونو نه د فیصلې کولو قوت اغست شوه لیدلی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې د سر موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوندو مخالف ګوندونو غړو د امنیت په موضوع خبرې وکړې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک ویلي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې کیږي خو حکومت پرې خاموش دی. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند غړو وویل چې پښتانه د ترهګرۍ ضد یو موټی شوي، خو باید حکومت هم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف او حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو په امنیتي صورتحال سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دسمبر په 15مه نیټه د اسمبلی د غونډې د پیل کولو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت یاسمین اورگزی په دې وروستیو کې په پولیسو د وسلوالو بریدونو په ذکر کولو سره د ټولي اسمبلی پام د امنیت مهمې مسلې په لور راوګرځولو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې زیاته بدامنی ده او صوبایي حکومت دې په روانو حالاتو کې خپله پالیسي په ډاګه کړي. په دغه محل بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف غړي فضل حکیم خان هم د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه، خو هغه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد ولسي پاسونونو ته په اشاره وویل چې دا ځل ټول ولس د وسلوالو د فعالیتونو په ضد راپاسېدلی دی. د بنو نه د پاکستان تحریک انصاف غړي پښتونیار خان په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدپی وجنو د تازه پیښو په ضد د ولس د روانو احتجاجونو ذکر وکړو. پښتونیار خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د برید کوونکو په ضد د کاروایانو کولو په ځای د احتجاج کوونکو په ضد مقدمې درج شوې دي. د ډک بازار نه که خلک پورته کیږي او بیا قتل کیږي نو دا به څنګه انصاف وي؟ زه د حکومتي غړي په حیث دې اسمبلی ته ویل غواړم چې ځینې کسان مقامی انتظامیه په دې وجه نیولی دي چې تاسو احتجاجي پرلت ولې وهلی دی. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په دغه مهال وویل چې د حزب اختلاف او حکومت غړي په یو ډول په خراب شوي امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کوي او په کار ده د صوبایي حکومت وزیران په دې اړه ځواب ورکړي. خو د کورنیو چارو لپاره صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیتي صورتحال د کنټرول کولو نه غافله نه دي او په تیرو لسو میاشتو کې د امنیت د قابو ساتلو په هڅو کې ګڼ شمېر پولیس سرتیري هم د وسلوالو په فعالیتونو کې په نښه شوي دي. تیرو لسو میاشتو کې مونږ 1500 پورې ترهګر نیولی دي او 1100 ترهګر او اشتیاري ملزمان د پولیسو سره انخطو کې وژلې شوي دي او په دوی کې 1500 داسې ترهګر وو چې د سرونو قیمت یې مقرر شوی و. اته اتیا پولیسو سرتیرو او افسرانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 109 پولیس زخمیان شوي دي. د دې وینا مقصد دا چې زموږ ډیپارټمنټ پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ کار کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروستو ترسره شو چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د نومبر په 28مه نیټه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د تیزولو ویلې شوي وو او د دې وجه یې دا ښودلې وه چې د هغوی د ملګرو په ضد د امنیتي ادارو کاروایانې زیاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا خود امن پاړه باندې په اسمبلی کې دننه د پارلماني غړو خبرې وي، خو بلخوا ولس هم د امن پاړه باندې په احتجاج دی او په بنو کې کاروباریانو کاروباریان احتجاجي پرلت وهلی دی او د هغې نن دویم ورځ ده. دا پرلت له هغه وروستو پیل شو چې د نومبر په 28مه وسلوالو درې زرګران تر تختولو وروستو ووجل. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد یې کاروایانې پیل کړي او ډېر ژر به پرلتوال مطمئنه کړي. په نور حال د عمر وزیر په دې راپور کې
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو د دسمبر 15 نه سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره پرلت پیل کړی چې د بنو چاوڼې او پولیس لاین مخې ته څلور لاره کې روان دی. مشران وایي چې بنو ډویژن کې د امنیت ټینګښت غواړي چې پکې بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان شامل دي. دغه پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې د نومبر په 28مه د شپې میرعلي کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو له خپل دوکانه بولی ول او وروسته یې وژلی ول. یاد پرلت کې د بنوسیانو وزیرو مشران سوداګر سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او عام خلک ګډون لري. د بنو زرګرانو اتحادیه مشر شو وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلت مقصد یې سیمه کې د امن غوښتنه ده. بنو ډویژن کې نور امنیت ټینګښت غواړي. د وژل شوي زرګرانو قاتلان د حکومت گرفتاره کړي.
زه امن غواړم. دا نن نوستای یا د پرین میټینګ یا د تسلسل کېدای شي د شپې میاشتا بچاري وي. امن غواړم، خپل ډویژن ته امن غواړم، خپل صوبې ته امن غواړم، خپل مملکت ته امن غواړم. و امن د مو بنیادی حق تا کاموش شل کیلومیٹر ڈبل روڈی نہ چشپے رویا سڑک جوڑ بھی وہ زب بدلا ہی نشتے سے کاؤں پتا سڑک دے نارت وہ ساؤت وہ دے کرک وہ دے کوہاٹ رسا دے آنگور رسا دے کتا گے کتا سے دا امن میں حق تا وہ دا غون.
دا دسمبر پا سلورم دا شپے بنو پولیسو دا پشتون غورن غورزنگ دوا مخکشان عبدو سامت خان او گرون وزیر گرفتار کردی. د بنو پرلت مشران وای چې دغه د دوی د پرلت په وجه نیولې، خو پولیس چارواکي بیا وای چې دواړه د ریاست په ضد په زړو مقدمو کې گرفتار کړي دي او د پرلت بلکې مشر یې نه دی نیولې. د پرلت یو بل ګډونوال او پاکستان تحریک انصاف ګوند بنو یو مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په دې سیمه کې امن غواړي، چه دلتا منوی نو ترکی او خوشحالی باوی.
گزشتہ دے سے میاشتے نا دا درام واقعات بانی حلقے سرا کیری او پا شمالی وزیرستان سے دیگے دیر بدردی سرا قتل ہوشی نو د هغه په حواله سره امیر دا کوبینر چیک دی په داری جن سمیر پهلا مطالبه دی امن دو چې امن وی به کاروبار وی خوشحالي وی چې امن نه به ودا شاینه نه
د بنو پر لتوال وای چې یاد پر لت با ترغه دوام لري تر سو بنو ډویژن کې ورته د امنیت پوخ ډاډ نه وی ورکړل شوی په بنو کې د فوج یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښ لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه وسلوالو زیات کاروایې توند کړي. روزانه په بنیاد بنو وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات کیږي. نوموړي وویل سیمه کې امنیت ته ژمن دي پر لتوال بازار مطمئن کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاس مشال ریڈیو ته وګي اوریدونکو د پاکستان ځینو مرکزی رسنو د روانو چارو پروګرامونو قربانو منی چې د پښتون میشت سیمو بدامنی تر دې دمه د دوی د پروګرامونو موضوع نه جوړیږي. دوی وایي د دې وجه حالات د دوی وجه په هیواد کې پتی دی سره بدلودونکي سیاسي او اقتصادي حالات دي. بلخوا پوهان وایي د پاکستان ریاست نه غواړي چې په مرکزی رسنو کې د امنیت پر موضوع بحثونو سره د دوی د ترهګرۍ لمنده د وړو ناکامه پالیسي په ړنګ شي. په دې اړه تفصیل اسرار عالم محمد ناوړه
د هم نیوز ټی وی چینل مشر او د روانو چارو پروګرام کوربا محمد مالک وای د خبرونو ته د پاکستان د ملی رسنیو په بحثونو کې لدې قبله زینور کل کیږي چې هلتا په ملک کې روان سیاسي اړې غړې سیلابونه او اقتصادي ستونزې د دې خبرونو موضوعات جوړیږي.
او پهلې فاجدي شاید عمران خان صاحب پورا دھرنا کریں گے
لومبے دا خبر کې دی چې کې دی شي عمران خان غټه درنه وکړي او خارونه باندې کړي. بیا دا خبر شروع شو چې څوک به د پوز نوې مشر جوړیږي چې دا هر څه وشو بیا د صوبایي اسمبلیو د ماتولو خبر شروع شو. نو دا هغه موضوعات دي چې په ملي رسنیو کې د پښتون میشت سیمو د امنیت په موضوع غالب کیږي. خو د امنیت په موضوع زیات تمرکز پکار وو
محمد مالک د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې د پښتون میشت سیمو په بدامنۍ لدې قبل هم په مرکزی رسنیو کې باسونه نه کیږي چې تر ډیره وخته د بدامنۍ منظرنامه واضحه نه وه. او د په خبره صوبایي او مرکزی حکومتونه هم په دې اړه یو خوله نه دي. بلخوا د ډان ټی وی د روانو چارو پروګرام کوربا عادل شازیب بیا وای خبریالان د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د امنیت پر موضوع لدې قبله خبرې نه کوي چې بیا د هغوی خپل ژوند له خطر سره مخ کیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه مشال ډو ته ویل چې اوس هم ځنو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي.
ترګه تنظیمونه دا صافیان ول دړکی وغیرہ مرګی خیبر پختونخوا کې لکه دا سواد کې څو شو یا په دیر کې چې کوم اکټیویټی روانه ده یا په فانی قبایلی سیمو کې چې کوم اکټیویټی روانه وا باغی هم چې کوم جرنالستانو په رپورټینګ کړی دي نو هغه کې هم یو سوتا الریډی تھریډ سو دا ملاو شوی دي چې را پام کوي دې اړه دا فوکس کې تاسو زونه ډیر مراولې.
د نیوز ون ټی وی چینل د روانو چارو د یوې خبرونې قربانا غریدا فاروقی بیا وایي چې پاکستانی ریاست لړیر وخت رهیسې بلوچستان او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې لپاره غورځولي او د دې په خبره هم دغه وجه ده چې په مرکزی رسنیو کې د دې سیمې خبرونه د باسونو موضوع نه جوړیږي. نوموړي د دسمبر په لومبۍ نیټه د وضاحت لور کولو ډډه وکړه چې دغه سیمې ولې ریاست لپاره غورځولي خو زیاته یې کړه چې دا تګلاره په خلکو کې د ریاست خلاف نفرت زیاتوي.
د دې غټ اثر مونږ په داسې شکل کې ګورو چې په پښتون میشت سیمو کې د ریاست د پالیسیو خلاف یو پیاوړی غږ راپورته کیږي او احساس محرومي زیاتیږي. نو چې کله پښتانه ځوانان دا ګوري چې په پارلمان او رسنیو کې د دوی غږ نشته نو بیا به دوی غیر جمهوري لارې خپلوي او په بلوچستان کې مونږ دا وکتل
پھر وہ دیگر ایسے ایونیوز کی طرف جاتا ہے جو غیر جمہوری ہیں جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے.
دا پیخور پونتون دا جرنلزم سانگے استاد سید عرفان اشرف بیا پردے آن دے چی پاکستانی رسنئی دا فوزی اسٹیبلشمنٹ پہ کنٹرول کی دی اور دا پہ خبر اسٹیبلشمنٹ نگواڑی چی پہ مرکزی رسنئی کی دا امنیت پر موضوع لبحثون سرا پہ خیبر پختونخوا کی دا دوی دا ترہ گرئی لمنزولو ناکام پالیسی ولس تا پڑا گشی.
دا پاکستان کم جرنلسٹان دی او دا سی کمرشل میڈیا دا دا مہر ہوئی سی دا ہم دا اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے سدا دی زیاد تر سی دا بلوچستان ایشوز دی یا دا خیبر پختونخوا آغا دا آئی ایس پی آر دا پریس ریلیز دا آرخن خوخلی کل دل تا خلق پاسی تا سو بوری سوات نوانسا وزیرستان مومند باجور ٹول زینو کے دا طالبانو پزد خلق پاسی دو دا پاکستان میڈیا کے یوز اکے مہتا کوریج ملاو نشکلو
یا د وی چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي او په خبره یې چې دوی په پوزي عملیاتو سره زیاتره سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. حکومت هم وایي چې رسنۍ یې خپلواک دي. خدا په داسې حال کې دا پاکستانی خبریال ارشد شریف چې په پاکستاني ادارو یې نیوکې کولې د اکتوبر پر درویشتمه په کینیا کې وجل شو. البته حکومت د دې وجنې د پلټنو امر کړی. تر دې وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په مارچ میاشت کې ویلي وو چې پاکستان کې د بیان ازادي محدوده شوې. د دې سازمان پر راپور کې راغلی وو چې په 2020 کال کې خبریال افسر علم په یو حمله کې جوبل کړل شو. د سازمان په خبره هم دغه کال په مئی میاشت کې په خبریال اسد علي تور تشدد وشو. سازمان وایي که یو خوا تر اوسه دغه دواړو پیښو پلټنې مکمل نشوې نو بل خوا پر اسد تور شوې حمله چې کله خبریال حمید میر راپورته کړه نو پر ټلویزیون د نوموړي کیپیټل ټاک خبرونه بند کړل شوه او پر ریاستي ادارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خبرونه بند کړل شوه.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونه په لنډو څپو 2,000 1,000 10,000 15,000 15,000 515 او 15,000 800 کیلو هرتز واوري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ځینو ادارو سره په ګډه د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته کړي. عمران خان بیا په موجوده مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د ناسمو پالیسیو له وجې د ملک اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی عمران خان د ځینو نړیوالو ادارو سره پاکستان په معاشي ډول کمزورې کاوه او تر ډیره پورې کمزورې کړی هم دی. مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 15 ماښام پیښور کې د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي دوی ته معلومه نه وه چې ملک کې معاشي حالات ګنې ډیر خراب شوی.
پہلی مرتبہ بین الاقوامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
په اول وار نړیوالې ادارې چیلنج او هغه ته ویل کیږي چې موږ ستاسو د پاو کې ناراضو. موږ به د روس، چین او سعودي عرب سره هم خبره کوو. په درېنی مکالو کې چې موږ د دوی کوم اعتماد زخمی کړي د هغې به حالولو کې مشکلات محسوسو مگر کامیاب بشو. د مولانا فضل الرحمن لخوا چې په دغه پریس کانفرنس کې کومې خبرې وشوې هغه زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دغه ګوند مشر عمران خان د تیر حکومت په ضد وي. تر دې وړاندې وختونو کې تحریک انصاف ګوند او دغه ګوند مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان په خپلو زیاتره تقریرونو او مرکو کې د پاکستان جمهوری تحریک اتحادي ګوندونه هم په نښه کړي او د مولانا فضل الرحمن په شمول د اتحاد ټول مشرانو باندې د درغلیو ملک د کمزوري کولو او ګڼ شمېر تورونه لګولي. د مولانا فضل الرحمن لخوا میډیا ته په خبرو کې د روس، چین او سعودي عرب سره خبره شوې چې د دې نه مراد دا و چې ګنی موجوده حکومت به د ملک د معاشي حالاتو د ښه کولو لپاره دغه ملکونو سره تجارتي معاهدې هم کوي او د ځینو طاقتورو ملکونو یا ادارو په دباو کې به ناراضي. دا چې پاکستان کې د لنډو څوکونو راهسي سیاسي مشران د اقتدار لپاره یو بل پسې خبرې کوي د کورسۍ په جنگ کې ولس ښکېلوي خو بیا هم د ولس خبره لکه ګرانی او ارزانی او یا په نورو خبره ولې نه کوي. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر د مشال ریډیو دغه پښتنه داسې جواب کړي.
او دې کې پی ډی ایم هم هغه اوس د اولس خبره نه کوي ځکه هغه د اولس خبره نه کوي چې اوس د اولس خبره کوي نو خبر ځان نه کوي کنه تپوس هم ځان نه کوي. پټرول کې ریلیف ولې ملونه شو ډالر ولې را لاندې نه شو. عمران خان له هم شیشه معلومه ده که هغه تپوس کوي نو هغه هم ده معلومه ده چې زما په وخت کې هم هم دغه حل و. اول به سیاست کې دونو هغه به د اولس سره د هغې فایده کیږي او ولسم بزسه کار دی چې نړون تکلیف روان دی کنه چې زما لیډر چې سم وي کاغه ټیک دی کاغه غلط دی خو زما لیډر دی بس زه به منم.
مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې دا هم ویلي د دوی حکومت چې د عمران خان د وزیر اعظم نه وړاندې ختمېده ملکي خزانه کې 40 ارب ډالر پرتې وي، خو چې عمران خان اقتدار پرې خودو 2.5 کروڑ ډالر پاتې وو. عمران خان چې په اگست 2013 کې وزیر اعظم شوی هغه وخت ویلي ملکي خزانه خالی ده او نوموړي د هغه وخت اپوزیشن باندې د ملک د معیشت خرابولو تورنه لګولې. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې یو عربیا د ولسی یا جمهوریت حکومتونو د غیر منتخب خلکو د واک په اړه تاود بحثونه روان دي. دا پسله هغه ده چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د بی باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واک لرې کړل شو، خو عمران خان شکایت کوي او وایي چې باید د هغه هیواد پوځ پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د بی باورۍ تحریک ناکامه کړی وي. بلخوا یو شمېر څېړونکي په دې اند دي چې په هغه هیواد کې د سیول سپریمیسي یا پیاوړي ولسی واکمنۍ خبره خو هر سیاسي ګوند کوي، خو چې کله واک تراشي نو بیا د غیر منتخب خلکو مشوره حکومت کوي. په پاکستان کې پیاوړې ولسی واک څنګه ممکن ده؟ جواب یې په دې راپور کې اوریدای شي. وړې د مینه پس د دسمبر په 2 د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال د وفاقي حکومت اتحادی او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې په هیواد کې د حکومتي بدلون باوجود واک د غیر منتخب خلکو په لاس کې دی.
عمران خان ولسی طاقت او سویلین سپریمسی تر پښو لاندې کړې وه او عوامي او ولسی واک یې بل چاته تسلیم کړی و. نو ځکه چې پر هغه د بې باورۍ تحریک راغی نو موږ یې ملاتړ وکړ. موږ د دې تحریک ملاتړ د دې لپاره نه و کړی چې موجوده حکومت به هغه کارونه کوي کوم چې پخوانی حکومت کول.
محسن داوړ دا خبرې ورستو له هغه وکړې چې د نومبر 28 د اسلام آباد په هوایي ډګر د تاجکستان له سفر من کړل شو. له دې وړاندې وفاقي کابینه د هغه نوم د ملک نه د بهر سفر نه کوونکو د خلکو فهرست نه د روان کال د اکتوبر په 18 وسته وو او بیا یې بهر هیوادونو ته سفرونه هم کړي وو. داوړ په خپلو خبرو کې د ولسی طاقت یا جمهوری حکومت د واک اختیار په اړه پوښتنې راپورته کړي دا چې ولسی طاقت څه معنی لري. په ځواب کې د سیاسياتو پروفیسور او د سیټي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن وایي چې د پاکستان جوړېدو سره د حکومت د بنیادي پریکړو اختیار سیول او پوځي افسر شاهي سره وو او هغه سلسله اوس هم روانه ده.
وخت سره سره زموږ د سیویلین حکومتونو نه د فیصلې کولو قوت اغسته شوی دی. هغه بل طرف ته لاړو فوجي او سیول چې کوم بیوروکراسي ده زمونږ چې کوم افسران دي د هغې په لاسونو کښې شی راغلی دی. په مرکز کښې دې هم سیویلین مسي نه روانې ده د پیپلز پارټۍ یا مسلم لیگ نون، خو د هغې مفادت بیا تړلي دي فوج او په بیوروکراسي سره. د هغې راغلي هم دي که نه په ریئل سینس کښې هغې بیا دا نه دی کړی. دا کار پیپلز پارټۍ ته وګورو اکې جاګیرداران څه کافي تعداد کښې دي، یا مسلم لیگ نون ته وګورو اکې جاګیرداران هم شته، خو هغه سره سره بیا دغه د صنعتکار خلک ورسره دي. نو د دې مفادات دې سره تړلي دي. دا د خلکو دپاره یو ناره ووهلی شي چې سیول سپریمیسي، خو په حقیقت کښې ورته کار نه دی شوی.
منهاج الحسن زیاتوي چې په پاکستان کښې سیاسي مشرانو باندې چې کله هم سخت وخت راغلی نو بیا یې ووټ ته عزت ورکوي او د طاقت سرچینه ولس غوندې نارې ووهلی شوي، خو چې کله واک ته راغلي دي نو بیا یې د ولس واکۍ لپاره کار نه دی کړی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف وایي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا هم د ولس په برخه ده چې پوځي ډکټیټران د ولس د سیاسي جدوجهد په نتیجه کې له واک اخیستل شوي.
د پاکستان ولس دې لحاظ سره که یو طرف دا تاریخ لري چې دلته یې امریت راغلی دی، خو طرف ته دا هم د دې یو روښانه تاریخ دی چې که امریت راغلی دی نو د امریت او کوششونه یې کړي دي او امریت یې رنګ کړی دی. په دې وجه باندې که څونه تاسو وګورئ نو جی ډکټیټران راغلي دي، خو د هغه ډکټیټرانو خلاف
د نومبر په 23 په راولپنډۍ کې یوې پوځي دستوري ته د وینا پر مهال د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا ومنله چې د هغه هیواد پوځ په غیر آئینی توګه په سیاست کې لاسوهنه کوله، خو د روان کال د فروری د میاشت نه یې دا کار بند کړی. خو د دسمبر په 4 د پاکستان شخصي ټلویژن هم نیوز سره په یوه مرکه کې د پنجاب سودی اعلی وزیر پرویز الهی وویل چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د عدم اعتماد د تحریک پر مهال هغوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ د جنرال باجوا په وینا کړی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل نه.
خبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفه ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم ویل چې سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای، خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه متحد دي. هلته د صوبې د کورنیو چارو وزیر بابر سلیم سواتی ویلي چې په تیرو 10 میاشتو کې 1540 ترهګر نیولې دي. د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان په جلیر لګاډه سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو پوځي او 15 وسلوال وژل شوی دي. د پوځ اماړي کو څنګه ایس پی آر پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې وژل شوی وسلوال په امنیتي ځواکونو او ملکیانو په بریدونو کې ککړ وو. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په بینو کې د هدفي بریدونو د نامنې سید احتجاجي پرلتن په دویم مروسم دوام لري. د سیمې مشرانو او سوداګرو د پرلت د بنو چاونې مخې ته په سلور لاره کې وهلې. د پرلت رستور لاغې پیل شو چې د نومبر په 18 په میرلي کې وسلوالو د سلور زرو درې سوداګر او تختول او بیا یې وشل. نن د افغانستان په مزار شریف کې په یو بس کې 14 شوې چې په شپک تنه وشل شوې دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیا کمانډانې بیان اسف وزیري مشال لیډیو تول چې د مزار شریف خار د درېم ناحیې په سید عباس سلور لاره کې په بس د سړک غاړي ماین 14 کې وته نه زخمیان شوې هم دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. او د روس لخوا په اوکراین د میزایلو د یوې بلې خونړۍ لړۍ بخنه غواړم خونړۍ لړۍ په لولو وروسته په کیف او نورو ښارونو کې خلکو د دسمبر په 15 د ځان د خوندي کول لپاره سې کولې. د لاغرست د چي د روسي په مرکزي سیمو کې په دوه هوائي اډو کې 14 وشوې.
تاسو مشالې لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل ناوري د اوسترتای یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. ملګرو ملتونو د ژمي لپاره لسکونه زره ټنه خوراکي توکي درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلابیل ولسوالو ته وړي دي. خلک بیا د ژمي پر رسیدو سره د خوراکي موادو او سون توکو له کمښت اندېښمن دي او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت کوي. صفي الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې 100,000 میټریک ټنه خوراکي توکي او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 693 میټریک ټنه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. اوچا دوشنبه په یو لړ ټویټونو کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت له امله په زیانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنېدو په خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي و چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. زیانګالي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړۍ له هغو سیمو ده چې اوسېدونکي خوړو سرپناه او درملو ته سخته اړتیا لري. د ګیان یو اوسېدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتاً واوره ډېره کېږي او هوا هم یخ ده. کچیر نړیوال بنسټونه او حکومت دیګان ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه یواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی وو له کړکیچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هر میاشت لسګونه میلیون ډالر نغدي مرسته کابل ته رسیږي، خو سره سره بیا هم بے وزلی او لوګه خلک زوروي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,550، 15,550، او 1880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس ستاسو په یو بل موضوع تر راګرځوم. د طالبانو یو وزیر د طالب جنگیالو په اړه باندې سرګندونې کړې دي. په دې اړه باندې راپور ستاسو په وړاندې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستیو څرګندونو ته غبرګونونه. نوموړي تازه یوې غونډه ته د وینا پر مهال هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر ماینونه چولی وي ممتاز کسان یاد کړ. د پوهنتون یو شمېر استادان او ځوانان د نوموړي دې خبرو ناهیلي کړي دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالوارث راتمان ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې ځوانان خپل راتلونکي ته ناهیلي کوي.
دا ډول بدمرغي خبرې کولای شي چې خطرناک پایلې ولري. دا ډول څرګندونې کولای شي چې د افراطیت فرهنګ ته لمن ووهي. په هر هغه ټولنه کې چې افراطیت ته دا ډول تبلیغ وشي د هغې ټولنې راتلونکی له بده مرغه سمن وي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان هم د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دا ډول څرګندونې د ځوانانو پر روان منفي اغېز کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
داسې اثرات او داسې خبرې د ځوانانو پر مورال باندې منفي اغېز کوي. زموږ هیله دا ده چې هغه کسان چې د دوی سره په ایډیالوژي کې شریک دي او د دوی لپاره یې کار کړی دی هغو ته ارزښت قایل شي او دوی په تدریج کې د هغو قدر وکړي. خو پرتله کول یې د تحصیلي کارو سره چې ځوانان مایوسه کوي زما په نظر باندې دا بدې اغېزې کوي.
د دغه ځوان په خبره په دې حساسو شرایطو کې باید له دا ډول خبرو ډډه وشي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې یوې غونډې ته د تحصیلي اسنادو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي
مجاهد سره چې دستربندي کړی دی بیا یا ولسوال دی یا کومندان دی شل کاله په سړیا کې تیر کړي دي اوس نو تور ته وایي چې امتحان راکړه او هغه حافظ د ټولو مسایلو هم نه دي. نو ګناه خو به دا نه شل کاله د کفارو مقابله کړې ده. د هغو د امتیاز درجه به دا یې چار څومره ډېر مینونه پټاو کړي هغه ډېر ممتاز دی.
موږ هڅه وکړه چې د ندا محمد ندیم د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي نظر واخلو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ځینې څرګندونې کړې وې چې د خلکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د دریو ډیویژنو په دوو اتو ضلعو کې د پولیو رمز پر ضد پنځه ورځنۍ کمپاین د ګل دورځنه په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی چې پکې به خوشا یوویشت لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. بلخوا د یونیسف یا د متحده قانونو لخوا د ماشومانو ادارې مشر خپل یو بیان کې تمه څرګنده کړې چې 2023 کال اخره پورې به پاکستان نه پولیو وایرس ختم شي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان لاک.
دا پنځه ورځنۍ د پولیو ضد کمپین به د پنځم دسمبر نه تر نهم دسمبر پورې د سوې په اتو ضلعو کې دوام لري چې پکې پېښور، نوخار، ټانک، دیر اسماعیل خان، باجوړ، مومند، سوات او خیبر ضلع شامل دي او د یوویشت لکو نه سیوا تر پنځو کالو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا چې ټولې صوبه کې ولې دا کمپین نه دی شروع، نو خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیړو ته وایي
غزینو کې چېږي کم چې های ریسک ڈسٹرکٹ وي کنه. نو دا اوس په خیبر پختونخوا درې ډیویژنو کې دا کمپین پلان دی. وجه دا ده چې د بنو، د پېښور او د دې ګټر د اوبه چې کوم دي انوایرمنټل سامپل دا آن آف پازیټیو را روان دي. لکه یو میاشت لپاره پازیټیو وي بلکې نیگیټیو شي انفارچونیټلي د هغې د ګټر اوبه سامپل چې دی هغه پازیټیو راغلی دی، هغه کې د پولیو جراثیم راغلي دي.
د یاد پروګرام ډیپټي کوارډینیټر محمد ایشان خان وایي چې کومې نمونې دوی دا ځل اخیستي دي او کیسونو کې هم کمی راغلی دی، نو وایي ډېر زر به دا ټول ملک نه دا وایرس په مکمله توګه ختم کړي.
بالکل امید عمدہ دی چې ان شاء الله د پاکستان نه ختم شي، ځکه چې دا لو ٹرانسمیشن سیزن دی او چې په دې کې موږ ښه کمپینونه وکړو، مور او پلار موږ سره مرسته وکړي، د دې نه بعد به ان شاء الله موږ ډېر امید دی د الله تعالی نه چې دا د پاکستان نه به دا مرض ختم شي.
بلخوا د یونیسف علاقائی مشر جرجلاریا آرٹ جی د دسمبر په څلورمه خپل یو بیان کې ویلي چې 2023 اخر پورې به پاکستان نه د پولیو وایرس خاتمه وشي. د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه ټول پاکستان کې روان کال 40 د پولیو کیسونه رپورٹ شوي دي چې 19 د شمالي وزیرستان، 3 د لکی مروت او 1 د جنوبي وزیرستان نه دي. ولې تیر کال ټول ملک نه صرف 1 د پولیو کیس رپورٹ شوی وو چې د بلوچستان صوبې قلعه عبدالله نه وو. د پامولدا چې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په وینا تیر وختونو کې د وسلوالو لخوا د پولیو کمپین مخالفت او بیا دغلته د ودمنې له وجې د پولیو ضد کمپینونه هم تر ډېره وخته نه وو شوي چې له وجې دا وایرس دغلته اوس هم ماشومان متاثره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنیو څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونه په لنډو څپو 2001 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
تاسو مشال لري توغي وزو افغانستان ته د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله د بلیوالي چې د جمی پراتک سره د 200 ډیری شوی او د سړی حواله کبله د غسیم یو شمیر خدای او ماشومان ناروغان شوی دی. وایي د یخي هوا د بندیدو لپاره زمکی جوړی کړي او د هغې لپاره یې خیمه ودرولي. د دې په وینا دا چې زمکا نمجنه ده نو خزینه او ته د بندونو دردونو او ماشومان ته موسمي ناروغي لګیدلی. نجیب الله خیل د نور تفصیل سره.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ زلزله ځپلې وای چې د ژمی پراتک سره د دوی ستونزې ډېرې شوي او د سړې هوا له کبله د هغې سیمې یو شمېر ښځې او ماشومان ناروغان شوي دي. دوی وایي د یخې هوا د بندېدو لپاره ځمکې ژورې کړي او د هغې له پاسه یې خیمې درولې دي. د دوی په وینا دا چې ځمکه نمجنه ده نو خزینو ته د بندونو دردونه او ماشومانو ته یې موسمي ناروغۍ لګېدلې دي. د گیان ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي حاجي عمر جان مشال راډیو ته وویل
پاګو میاشتو دوران کې دلته اکثره مسرات راغلل او خلکو ته د خبره کوله چې د کورونا مونږ جوړو تاسو په کار مال لري. ژمی راغی ماشومان سینه بغل شوی دی او تر سره یو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی. د خلکو ژوند ډیر خراب شوی دی.
د گیانی اوسیدونکو وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ مسؤلینو دوی سره ژمنه کړې و چې دوی ته به یو زر کورونه په اساسي او پاخه ډول جوړوي خو تر اوسه یې کار نه دی پیل شوی. د گیانی د وسم راغه اوسیدونکو داود حقمل وایي
د گیانی ولسوالۍ ژمی ډیر سخت دی. ان تر منفی 15 درجو پورې سړه هوا رسیږي. مخت په لمړیو کې کوم اسات چې راغلی وو موږ سره عاجل مرسته وکړه منندوی یو. ولې د سرپنا په برخه کې ګیان ته کار نه دی شوی نو د ګیان ولسوالۍ خلکو ته که د سرپنا منظم ځایونه جوړ نشي خدای دې نه کړي په راتلونکي ژمي کې به موږ ډیر تلفات ولرو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د ګیان اوسیدونکو هم له اقتصادي اړخه کمزوري او په خپلو امکاناتو د دې جوګه نه دي چې ځانونو لپاره د ژوند اساسي اسانتیاوې برابرې کړي. د ګیان د مانده کلي اوسیدونکی عبدالحق نوري وایي
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډیره کیږي او هوا هم یخه ده. کچیر نړیوال بنسټونه او حکومت د گیان ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونه کړي خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دی. یو فامیل یا یو کورنۍ نسي کولی چې ځان ته په کلونو کلونو هم یوه یا دوه کوټې جوړې کړي ترڅو په هغې کې ژوند وکړي.
د گیان ولسوالۍ اوسیدونکي له زلزلې مخکې هم د ژوند له اساسي او لومړنیو اړتیاوو بې برخې وو. د گیان د وچکي کلی اوسیدونکو عامل دین د دوی ځینی اساسي ستونزې داسې وخوده.
د ورګون نه تر ګیانو پورې 40 کیلومتر سړک دغه باید جوړ شي. خونځي د ګیانو ورسواله کې تقریبا لاس به خونځي د غایس خونځي هم تعمیر نه لري. کلینیک ته تعمیر جوړ شوی دی خو چارې په نیمه کې پاتې شوی دی. تنه موږ دا باید نړیوال مؤسسات او اسلامي امارت دغه برخه کې توجه وکړي.
و مو غوښتل د ګیانو د زلزله ځپلو د ستونزو او غوښتنو په باب په پکتیکا کې د ځایي چارواکو نظر او غبرګون ولرو. خو له دوه ورځو راهیسې د هغوی لژمنو سره سره بیا هم د دې راپورټ تر جوړولو دوی خپل نظر او ځواب را سره شریک نه کړ.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
حضور تاسو مشال ډیو ته وګی د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د ساوتن کلی د نجونو ابتدایي خوونځي زده کوونکي او خوونکي وای چې خوونځي یې سرپنانه لري او درسي مواد هم پکې نشته. خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وای چې دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندویا موسسو په مرسته هغو ټولو خوونځو ته ودانۍ جوړ کړي چې سرپناه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې درینور یو غرنۍ ولسوالي ده او سوتن کلی د درې په بر سر کې موقعیت لري. د دې کلی د نجونو د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او دا چې درسي مواد هم پکې نشته. د یاد ښوونځي یوه ماشومه زده کوونکي تمنا چې په پښتو ژبه خبرې کوي مشال راډیو ته وایي پر نورو اسانتیاو سربیره قلمونه کتابچی او کتابونه نه لري.
قلم نشم، کتاب نشم، کوټه نشم.
د تنزیلا په نوم یو بل زده کوونکی وایي
واش به مڅغه کومې ونه تیار واش کې تیر چوټي تیارس کوهی معنی ضرور شي کتاب نشم حلم نشم کومې ونه شي.
کله چې باران وریږي موږ رخصت یو پنځه مو سرپنان لري. خیمو ته ضرورت دی. کتاب نشته، قلم نشته، ایس هم نشته. د سوتن د نجونو د ابتدایي خونځي خوونکي هم له یو لړ ستونزو یادونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې رغنده ګامونه واخلي. دوه تنه خوونکي جمعه خان او قاری شمس التبریز وایي
مکتب کې مونږ د سرپناه نه لرو. باید مونږ سره د خیمو کوم وګوشي. دلته مونږ سرور کوټی دي. سرور کوټی چې کله باران وشي بیا د انجنې ټول یو ځای نیزه یي بیا کله چوټی شي بیا هغه وخت به چوټی ورکړو مونږ.
نور ماشومانو دپاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو دپاره کتابچې نشته، قلم نشته، کتابونه نشته. دغه شان نور مشکلات لري.
په 2021 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ ورسره سم له شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د سوتن کلی قومي مشر ملک شاویز خان له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
درنور خلک موږ مکتب سره ډېر مینه لرو، ډېر لیواله یو. موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ زنانه انجینر ته ضرورت لرو، معلم ته ضرورت لرو. باید دې ته د اجازه ورکړي. زما یو افغان په صفت د امارت اسلامي نه خواهش ده مشرانو نه چې دې مکتب ته د اجازه ورکړي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د سوتن خونځي د سرپناه د نشوالي ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مرستندویه نړیوالو موسسو په مرسته په ننګرهار کې هغو ټولو خونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال غلام فاروق فضلي وایي
موږ کوشش کوو، موږ پلان لرو، خپله تاسو پوهېږي تحول نه وروسته زموږ هغه اقتصادي وده لږ ستونزو سره مخامخ ده. د دولت په چوکاټ کې تر اوسه موږ اقدام تعبیر په جوړولو کې دي کړي خو ځینو موسسات موږ سره وعده کړي دي چې یو دغې جملې د یونیسف د یونیسار ده او ان شاء الله تعالی موږ په دې لټه کې یو چې کوم مکاتب زموږ تعمیر نه لري هغه د تعمیر زمینه برابره کړي.
د سوتن د نجونو ابتدایي ښوونځی چې په یو شخصي کور کې فعال دی په 1992 مریض کال کې تاسیس شوی چې یوه دوره یې ګڼې نجونې له شپږم ټولګي څخه فارغې کړي او اوس مهال ورسره هم له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې لسګونه نجونې په زده کړو بوختې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د افغانستان په پټیا او د نورو سیمو کې هر کال یو شمیر کسان له سکولونو کالجونو پوهنتونونو نه فارغيږي خو د هغوی لپاره دند نشته. په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکار نجیب الله لوخي لاري کړي.
په خوست کې هغه شمیر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي. وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سرته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت مشال راډیو سره په خبرو کې له چارواکو مرستندویو بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کی.
نن که یو وړخته فارغی گوی د خوخی احساس کو پاین حال کی موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت عام چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ زوري گو یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټول مسولینو تجارانو اله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینم هغه نور زده کړلاندې دوی ته د کاری فرصتونو د ایجاد لپاره حالې ځلې دوامدار وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پانزی د اردو ژبې په څانګه کې خپل زده کړې ترسره کړي وایي کورنۍ د 14 کال زده کړې د دې لپاره ور باندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نشو چې موږ له پانتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي ترڅو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کوم مخورې مو چې کړې دي هغه اباس لاړ نه شي. موږ ته کورنۍ په تمه دي ترڅو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې خدمت وړاندې کوم.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډیره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي ترڅو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دا ده چې پرتونګي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې پرتلونکي کې موږ مشترک نو وکړو همداشان خپل وطن ته یو خپ شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پانتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپل خبرو کې محصلانو ته پټنګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مکوي او هڅه وکړي د تحصیل نوري دورې هم تعقیب کړي.
شیخ زاید پانتون رهبری هڅه کوي چې د دې لپاره د نظری زده کړو ورهاخوا د عملی زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټول فارغ محصلانو ته تقدم روایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ بلکې خپل زده کړې د مسترا او دکترا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږکال به په ټول افغانستان کې 3000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه تیر
خوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقۍ د نړیوال شورا لخوا د موسیقۍ د حقوقو د اتل لقب وګټه. ډاکټر سرمست په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کې خود د انسټیټیوټ د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د اصلي موسیقۍ لسګونه کنسرټونه وکړل. د طالبانو په بیا واکمنېدو د ښاغلي سرمست په هڅو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي او روزونکي ټول پرتګال ته ولېږدول شول. په دې اړه باندې زمونږ همکار سفیولا ستانکزی دا راپور لري.
د موسیقۍ نړیوالې شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یوه اعلامیه کې له ټولې نړۍ د موسیقۍ د حقونو د اتلانو په توګه د 50 کسانو نومونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقۍ نړیوالې شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی، د نړۍ په کچه د موسیقۍ د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 150 هیوادو کې له موسیقۍ شاوخوا زرو مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅې ستایل شوې او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقۍ نړیوال شورا خبر کړه داسې ویلي:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوی، زه د موسیقۍ د نړیوال شورا د حقوقو د اتل په توګه ټاکل شویم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقۍ د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو پر موسیقۍ بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا یې نورو کارو ته مخه کړه. ښاغلی سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقۍ ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو، هنرمندانو، موسیقي مرکزونو، اکاډمیو، د موسیقي مدافعینو او بشري سازمانونو غږ کوم چې زموږ مبارزه سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقي د بندیدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدله کړه او د موسیقي آلې ورماتې کړې. له هغه وخت د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 203 زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي. دوی په لیزبون کې له کابل تر راوتلو وروسته خپل لومړنی لوی کنسرت هم ترسره کړ چې د امریکا غږ تلویزیون خپور کړ. تر هغه وروسته څو نور واړه کنسرتونه هم تر سره شوي او هڅه روانې دي چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د کنسرتونو لپاره نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو څپو 2100 10 14500 اتیا 15500 پینزش پیت او اول زرا اتسوا اتیا کلو هرتز واوری.